د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مو سهي پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو د ازادي رادیو په نن خبرونه کې تاسو د افغانستان او سیمه پر حالاتو خبرونه او رپورټونه اورئ. نن د پنځمبه ورځ د اسد څلرم د 1390 هجری لمریز کال چې د جولای د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې لښ پر وشتمه سره برابر ده. اول ملالی بشیر په خبرونه کې مهم خبرونه وړاندې کوي، بیا ورزو رپورټونه ته.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د ولسمشر دفتر وای افغان حکومت د قانون او خلکو د غشتنی ته پدرنوي، د سیاسي ګوندونو ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وای د برهان الدین رباني پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې له هغه د هغه له کور څخه نیول سوی دی. او د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو لومړی نتایج شي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دفتر وای افغان حکومت د قانون او خلکو د غشتنو ته پدرنوي، د سیاسي ګوندونو ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. دا ورسته له هغه چې په کابل کې د ستر ملي ائتلاف په نوم نن یو ائتلاف اعلان شو. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور زیاد ائتلاف په غونډه کې وویل چې ائتلاف به د نورو سیاسي جریانونو او پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټیم سره تر بحثونو وروسته د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره په کمپاین کې ګډون وکړي. دی وای پر اتلونکو څو ورځو کې به د ټولنې ممتاز قشر او کارپوهان راټولیږي او اساسي اهداف اعلانوي. وروسته به د دغه ائتلاف استازي بحثونه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال، د اجرایی ریاست دوهم مرستیال، د بلخ پخوانی والی او د جبهه ملي نوین ګوند مشر د دغه ائتلاف له مهمو غړیو څخه دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وای د برهان الدین رباني پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراساني د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې د هغه له کور څخه نیول سوی دی. د دغه وزارت وایند زیا ساحل نن ازادي رادیو ته وویل چې تر دې مخکې هم پر خراساني ورته تورونه پورې سوی وو. دی وای قضیه داسته چې استاد خراسانی له خپل کوره د ملي امنیت لخوا نیول کیږي. دا د جنایي جرم قضیه ده چې په خپل له دغه کس سره تړاو لري او د ملي امنیت په لټنې روان دي. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل، سینن ازادي راډیو ته وویل چې شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي سوء استفادې په تور نیول سوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته ویاند زیا ساحل په وینا پر دې اړه تر اوسه پلټنې نه دي بشپړې شوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو لومړی نتایج ښیي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي. دا په داسې حال کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. تر اوسه نیمایي رایې شمیرل سوي او د عمران خان ګوند مخکښ دی. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیگ، نون او یو شمیر نورو ګوندونو سر له اوسه د دغو انتخاباتو نتایج رد کړي او د پراخو درغلیو او لاسوهنو ادعا کړې ده. د پاکستان د انتخاباتي کمیسیون یو چارواکي بابر یعقوب وویل چې انتخابات 100% شفاف او عادلانه و، خو ده په دې اړه څه ونه ویل چې د رایو اخري نتایج به څه وخت اعلان سي. تحریک انصاف پاکستان ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا ملي اسمبلی د 202 څوکیو څخه 113 ګټلې دي. مسلم لیگ نون ګوند چې د بندسي پخواني صدر اعظم نواز شریف د ورور شهباز شریف په مشرۍ پر مخ ځي تر اوسه 14 څوکۍ ګټلې دي او د بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند 9 څوکۍ ګټلې دي. 1.5 میلیون پاکستانیان د رای ورکولو لپاره واجد شرایط وو. په ملي اسمبلی کې 8 څوکۍ د ښځو لپاره او 10 د غیر مسلمان اقلیتونو لپاره ځانګړي سوي دي. د امریکا ولسمشر او د اروپایي کمیسیون رئیس د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق ته رسیدلی او د دوی په وینا د سوداګریزې جګړې مخه نیولې ده. ډونالد ټرمپ او جین کلاود یونکر د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. یونکر خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: دی وای موږ یو شمیر برخې په نقشه کړي چې باید ګډ کار پر وکړو. د صنعتي توکو په برخه کې د صفر تعرفې پر لور کار وکړو چې دا زموږ اصلي هدف دی. د انرژي په برخه کې هم همکاري زیاتوو. د جرمنی د اقتصاد وزیر پیټر التمایر دا موافقه ډیره مهمه بللې ده چې د په وینا د سوداګریز جګړې مخانی ولایسي او میلیونونه دندې غورلایسي او د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو متخصصینو له روسیې چارواکو څخه غوښتي چې د دغه هیواد په زندانونو کې د شکنجې وهلو برقي شوک ورکولو او سا بندولو د قضیو عاملین دي مجازات کړي. د شکنجې پر وړاندې د ملګرو ملتونو کمیټې رئیس ینس مودویګ د چهارشنبه په ورځ په ژنیو کې د روسیې د بشري حقوقو د قضیو په اړه په غونډه کې وویل چې روسیه له اروپایي شورا غړیو هیوادونو څخه تر ټولو زیاتې د ځپنې قضیې لري. د ده په وینا د روسیې په 16 زندانونو کې هر کال 4000 کسان مړه کیږي. د روسیې د عدلیې وزارت مرستیال میخایل ګالپرین کمیټې ته وویل چې په زندانونو کې د زور زیاتي په اړه سخت قوانین عملي کیږي، خو په دې اړه څه ونه ویل چې د ځپنې په خاطر دې کوم چارواکی محاکمه سوی وي. د خبرونو پای.
د مازیګر 4:05 دقیقې دی. اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې ویل په دې خبرونه کې تاسو ته نور رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د افغانستان ملي ائتلاف په نوم یو نوی سیاسي حرکت نن رسمن د خپل فعالیت د پیل اعلان وکړ. په دې سیاسي ائتلاف کې څوک شامل دي او د افغانستان حکومت په دې اړه څه نظر لري؟ په دې خبرونه کې په دې اړه جزئیات اوریدلای شئ. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې یو بل مهمه مسله د پاکستان پارلماني انتخابات دي. په پاکستان کې د انتخاباتو د چارواکو په وینا د پرنیو ټاکنو 50% رای ګڼل سوی دي. ویل کېږي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان په اول ځای کې دی، په هغه پسې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند دی، او بیا په دریم ځای کې د پاکستان پیپلز پارټي د پاکستان د خلکو ګوند زیاتې رای ګټل. په دې خبرونه کې به پر دغه مسله باندې هم تاسو ته هم نوې معلومات وړاندې کړو، او هم به د افغانستان پر حالاتو په پاکستان کې د روانو انتخاباتو پر غیز خبرې ولرو. په دې خبرونه کې تاسو ته د سپورتي خبرونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ملګرو ملتونو له سازمان سره د ازادي راډیو ګډه اونیزه خبرونه چې د ماشومانو پر حقونو ده، او په دې خبرونه کې تاسو ته د کور کلی پروګرام هم په پام کې لرو. د ازادي راډیو اوریدونکو نن د پنځشنبه ورځ د زمري یا د اسد میاشتې څلورمه ده. د 1309 هجري لمریز کال، د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې له 16 سره برابر ده. نن په افغانستان کې یو سیاسي ډلې چې د افغانستان ملي ائتلاف بلل کېږي د سیاسي فعالیتونو د پایل اعلان وکړ. په دغه سیاسي ائتلاف کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او داسې نورې پیژندل سوي سیاسي اترې غړیتوب لري. د دوی هدف څه دی او دا چې د دوی د فعالیتونو تر اعلان وروسته به د دوی د کار اجنډا څه وي؟ په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل موجودیت د اعلان پر مهال د هیواد د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه ائتلاف غړی او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي د حکومت د بې کفایتۍ له کبله ورځ تر بلې په افغانستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی. نوموړی وایي دغه ائتلاف به د وضعیت د ښه کېدو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو او اغېز څخه استفاده وکړي.
شما میدانید که جنگ و فقر، تعصب و افتراق قومی، برتری جویی و منزوی ساختن دیگران
دیوی تاسو پویگه چه فقر و جگره قومی تعصبات دیوی زنگری کرده لوری ده زنگوختنی حتی ده قدرت انحصار ده چو کسانو پلاس که ده هر چه پا ده هیواد که چیغی وحی و هیوادی له کرکیش سرم خامخ کرده. نو ده ده وضعیت سمون سمنگ و ستاسو گرد مسئولیت ده. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د نوی ملي جبهې مشر انور الحق هدی، د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون، د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر، احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. د دغه ائتلاف غړي وی ډیر ژر خپل سیاسي کړنلار هم اعلان کړي او پاتې سیاسي ډلو ټاپلو د خپلولو هڅې به هم جاري وساتي. جمهور ریاست بیا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف تر منځ کېدو په اړه په خپلې شوې اعلامې کې ویلي چې دوی له هر هغه سیاسي حرکت او جریان څخه ملاتړ کوي چې پروګرامونه یې د افغانستان د اساسي قانون سره مطابقت ولري. په اعلامې کې همداراز راغلي چې حکومت تل په مهمو مسایلو کې د سیاسي جریانونو، ګوندونو او افرادو نظریات په پام کې نیولي او دا د افغانستان خلک دي چې کولای شي په انتخاباتو کې د ټولو مسایلو په اړه ښه قضاوت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو په ادرس توندي نیوکې کړې وې. د افغانستان د ملي ائتلاف غړی او د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق بیا وایي د حکومت له لوري په ملي پروسو کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو څنډې ته کول په هیڅ وجه دوی ته د منلو نه دي. دی وی د حکومت غوونه باید خلاص کړو او داسې فکر دی نه کوي چې یو څو ګوندونه راغله او د انتخاباتو په اړه یو پاڼه راکړه او کومور سره لانجه وکړه نو بډار شي. دا ګوندونه دوره کې دون نه دي یا د انتخاباتو په اړه د سیاسي حزبو طرح دی ومني او شفاف انتخاباتو ته زمينه برابر کړي او کدا سې نه کوي بیا د دغه ائتلاف له لوري سیاسي حرکتونو ته پټموي. د افغانستان ملي لوی ائتلاف په داسې حال کې خپل د موجودیت اعلان کوي چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د ژغورنې ائتلاف او زینو نور سیاسی جریانونو د موجودیت اعلان کړی و خو ویل کیږي چې ډیر اخیسمن نه دي ثابت شوی. خو ښاغلی محقق وایي چې دا ځل د حکومت د دوی رامنځته شوی ائتلاف غوښتنې بابې زنه ګڼي ځکه په خبره دوی له مشروع سیاسي لارو د خپلو حقونو ترلاسه کولو ته ژمن دي او کور نه کړل شي په زور به ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی راډیو، کابل.
د افغانستان جمهور رئیس ویلی چې دوی افغانانو ته د هغوی د سیاسي فعالیتونو درناوی کوي خو وایي چې دغه فعالیتونه باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د دغه ائتلافونو او سیاسي حرکتونو فعالیت د افغانستان له اوسني وضعیت سره څومره مرسته کولای شي؟ که تاسو نظر لرئ د افغان بیسیم پرته سواتل شمیره باندې راوستوئ، موږ به یې په دې خپرونه کې درته خبر کړو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
اوردونکو، په خبرونه کې اوس ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې پرون پارلماني انتخابات وشول. 1.6 میلیون وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او سلهاو کسانو د پاکستان پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو. خو د پاکستان کې انتخاباتي کارکونکي وایي چې تر دې ګړي پورې تقریبا 50% رای ګڼل شوي دي. د ګڼل شوو رایو پر اساس چې البته دا رسمي ورستي نتایج نه دي، داسې ویل کېږي چې د پاکستان د تحریک انصاف پاکستان ګوند چې عمران خان یې مشري کوي مخکې دی، تر هغه وروسته بیا د مسلم لیگ نواز ګوند دی او بیا د بلاول بوټو زرداری چې ورڅخه کاندید دی د پاکستان پیپلز یا د پاکستان د خلکو ګوند دی. خو په پاکستان کې دا د لویو سیاسي ګوندونو ویلي دي چې یو شمېر ګوندونو چې په هغه کې د مسلم لیگ نواز ګوند په سر کې دی چې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او کاندید شهباز شریف پرون شپه یو خبری کنفرانس ته وویل چې په ټول سیاسي ژوند کې داسې ډارونکی حالت نه و لیدلی. دوی حتی ادعا کړې ده چې په ځینې سیمو لکه خیبر پښتونخوا، راجنپور، لاهور او ځینې نور ځایونو کې د دوی له انتخاباتي کارکونکو او د دوی د ګوند له غړو سره ډېر بد چلند هم سوی. دا اوس را سره زموږ همکار شاهین بنیرای په استودیو کې دی. بنیرای صاحب، ستاسو یې وسی
ډیره مننه پرشتہ.
تاسو انتخابات باندې لایف بلاک کوئ، یعنی تاسو په دې باندې دقه په دقه، ثانیه په ثانیه دا پرمختګونه کتلې دي. نو اول خو به تاسو په ژبه ورستۍ صورت حال راته وایست، پاکستان کې انتخابات سره څه نوې خبرې دي؟
دا څه چې څنګه تاسو وې انتخابات شو له خیره پرون او په دې کې 100 میلیونه خلک د پاکستان اوسیدونکو چې هغه حق لري د ووټ چولو 100 میلیون نه ډیرو خلکو چې دی نو هغه دې کې برخه واغسته ووټونه یې واچول. وروستۍ چې کومې نتیجې دي چې هغه څنګه تاسو ووی غیر سرکاري نتیجې دي، لا د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا پوره لیست چې دی هغه نه دی جاري شوی، خو چې کومې غیر سرکاري نتیجې را روانې دي کې د پاکستان تحریک انصاف چې مشري عمران خان کې 109 سیټونه چې دي یا چوکۍ په قومي اسمبلی کې تر اوسه پورې ګټلې دي. ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف چې کوم ګوند دی هغه 108 چوکۍ ګټلې دي. پاکستان پیپلز ګوند د مشري چې د نوغه بلاول بټو زرداری کوي د بنظیر بټو زوی دی هغه 60 سیټونه ګټلې دي، چوکۍ ګټلې دي. متحده مجلس عمل کوم چې د مذهبي ګوندونو ائتلاف ته سیاسي هغه 8 دغه شانتي متحده قامی مومنټ کوم چې په کراچۍ کې سیاسی ګوند هغه 8 سیټ ګټلې دي. عوامي نیشنل ګوند چې کوم ملت پاله ګوند دی د پښتنو هغه تر اوسه پورې 1 سیټ ګټلې دي په قومي اسمبلی کې. او د دې انتخاباتو نو وروستو چې کوم تجزیه راځي یا کوم تبصرې راځي یا د سیاسي ګوندونو د مشرانو کوم رد عمل راغلی دی، نو 15 لویو سیاسي ګوندونو دا ویلي دي چې ردې کې درغلي شوې ده. هغه وی چې دا انجینیرډ الیکشن و او هغه تور لګولې د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې چې هغه مداخلت کړې ده سره د دې چې د پاکستان د فوز ویان دغه تورونه وخت په وخت باندې رد کړي دي. په عین حال کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې ډېر زر به یو ټول ګوندیز کانفرنس یو غونډه راغواړي په دې باندې خپل دریځ به ورکوي. عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک سره خبرې کولو ناغه وي چې راوځي زموږ د سیاسي ګوند د مشرانو غونډه کیږي او د روانو 24 ساعتونو کې به زموږ رد عمل هم مخې ته راشي د انتخاباتو په اړه باندې. دغه شانتي مسلم لیگ نون چې مشر نواز شریف دا وخت په جیل کې دی سره د خپلې لور مریم نواز خور د ورور دی شباز شریف کوم چې د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی دی 2000 هغه دا انتخاباتي نتیجې چې دی هغه دا مسترد کړی دی. نو دین وروستو بیا لکه موږ چې د سیاسي تجزیه کارو یا تبصره نگارانو خبرې اورو هغه داسې ګوري چې پاکستان کې سیاسي یو بحران هغه رامنځته کیږي ځکه چې تحریک انصاف به حکومت جوړي، نور سیاسي ګوندونه چې دي هغه وایي چې دا موږ نه منو. نو دین وروستو خو به کتلې کیږي خو موجوده صورت حال ده.
شاینه مخکې داسې پرون چې ما پر دې باندې راپور جوړولی از ما همکارانو مشکو تاسو ټولو په دې کې ویل سوي چې تحریک انصاف پاکستان د عمران خان ګوند به شایي زیاتې رای وګټي او ورپسې به د شهباز شریف مسلم لیگ نواز ګوند وي، او که دغه دواړه مطلق زیاتې رای به ونه ګټي خو د دوی سره به بیا پیپلز ګوند د پاکستان د خلکو ګوند یو ځای سي او دوی به بیا یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي. نو داسې معلومه سوه چې دغه سیاسي اړخ بلې خواته ولاړ دغه حرکت
داسې و چې تر اوسه پورې چې به کوم خلکو انالیسز یا تجزیه کولو نو هغوی به دا وي سیاسي مشرانو پوهانو چېر دا به یو هنګ پارلیمنټ یو زنګېدلی پارلیمان به یعنی یو سیاسي ګوند سره به هم دومره میجارټي نه چې هغه حکومت جوړ کړي اکثریت بنی. خو اوس چې موږ دې نتیجو ته ګورو څنګه را روان دي نو پاکستان تحریک انصاف چې دی بالکل هغه اکثریت کې دی، هغه کزان سره د جی ڈی اے یعنی ګرینډ ډیموکریټک الائنس په نوم باندې یو سیاسي ائتلاف ته هغه ملګري کې دغه شانتي د جیب په نښه باندې ځینې خلکو آزاد کاندیدان نو دوی دا کولی شي چې دوی په مرکز کې حکومت جوړ
او دا مخکې چې تاسو د سیاسي بحران کوم یادونه وکړه او یا ځینې مذهبي ګوندونه چې دوی ویلي دي چې دوی به بیا خپل عکس العمل څرګندوي دا ساس په نظر څومره جدي ده، یعنی دا په انتخاباتو په نتایجو باندې دغه د دوی کوم مخالفت چې راغلی د 50 ګوندونو دا به په نتایجو باندې
نو تر اوسه پورې خو چې موږ د الیکشن کمیشن کوم چارواکي اورو یا مشر اورو د دې چې کوم چیرمین دی جسټس سردار رضا هغه خو چیر انتخابات ډېر سم شوي دي او بعضې تکنیکی غلطۍ شوي دي خو هغه په ټولو انتخاباتو کې کیږي. تر اوسه پورې ستاسو د پښتنې تعلق دی نو او دا ډېر لوی سیاسي مشران دي نو د دوی دا تنقید یا د دوی د اختلاف یا کفرس کا دا اوس په دې باندې انحصار لري چې دوی ایجیټیشن تزی کې نزی دوی احتجاجي مظاهره یا احتجاجي پلان یا احتجاجي تحریک پیل کوي که نه پیل کوي. کدا سه وشي نو یقینا دا به د پاکستان په سیاسي چې کوم وزه د پاغي باندې به اثر لري، ځکه چې کدی نه موږ مخکې وګورو نو صرف 4 حلقو خبره وه په پنجاب کې او پغی باندې عمران خان نو خوشاله د تحریک انصاف مشر او ټول کال چې وو یعنی ټول کال سچ ټول د پنځه کال چې وو د احتجاجي مظاهرو کې تیر شوی دی. نو یقینا د دې باغیزي او بدې کې یو ناشنا خبره چې کومه ده د خیبر پښتونخوا نه ګوره د جماعت اسلامي مشر د سراج الحق خپل سیټ خپل چوکي بیللې ده، د عوامي نشتلګون مشر اسپندیار ولی خان خپل چوکي بیللې ده، د قامي وطن ګون مشر آفتاب احمد خان شیرپو خپل چوکي بیللې ده، دا شان پسواد کې امیر مقام چې د مسلم لیگ نن ډیر مضبوط کاندید دی او هغه ځای کې ډیر اثر دی، ډیر اغیز دی، ډیر نفوذ دی، هغه خپل چوکي بیللې دي. نو په دې باندې ډیر عجیب غوند کې صورتحال
خو پښتون تحفظ موومېنټ ځینې غړو د پښتونو د ساتنې غورځنګ غړو چوکي ګټلې
دي، هغه مرسته وسره وا په وزیرستان کې چې اوس کوم غیر سرکاري نتیجې راغلي دي. نو اې کې د پښتون تحفظ موومېنټ یو پخوانی مشر محسن داور هغه خپل انتخابات دغه سیټ ګټلې دي، علي وزیر باره کې دا راپورونه راتلي چې هغه هم ګټلې دي، خو اوس چې کوم روستي راپورونه دي نو آی کې دا ویل کېږي چې نه هغه دغه انتخابات نه دي ګټلې، خو اوس هم د ډیرو یعنی دا څنګه چې تاسو وایئ په خپلو خبرو کې د 50% چې کوم نتیجې دي رسمي نتیجې چې هغه به د پاکستان الیکشن کمیشن هغه وخت په وخت باندې اعلان کوي، خو هغه پروسا یا هغه عمل ډیر سلو دی، ډیر په مزه مزه باندې روان.
اوریدونکو یو شاینه یو اخري پښتنه لرو مخکې ترغه باید وایم چې پښتون تحفظ موومېنټ یا د پښتنو د ساتنې غورځنګ ویلي چې دغه کاندیدان خپل خپلواک کاندیدان دي او د دوی د کوم سیاسي نمائندګي نه کوي، چې د دوی د خوا څخه په انتخاباتو کې ګډون نه دی کړی، هم محسن داوړ او هم علي وزیر. بل خبره د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیرونی له امریکا ژغ سره په مرکه کې د پاکستان پر انتخاباتو باندې له احتیاط ډک نظر څرګند کړ، ویل چې موږ به د نتایجو ته ګورو او موږ د پاکستان د راتلونکي حکومت سره څه زیاته توقع لرو ځکه افغانستان په مسؤلیت کې لوی رول لوبولای شي. تاسو تحریک انصاف پاکستان کدی عمران خان ګوند ک زیاتې چوکۍ ګټي او د حکومت تشکیل دغه اخلي تر لاس اختیار اخلي، دا په افغانستان په وړاندې د دوی سیاستونه لاندې خبرې کوي؟
بالکل، او دا سیاسي کمپوهان چې دي سیاسي چارو نوکه منګه اورو پاکستان افغانستان نو دغه ټول ډېر د مطلب غي په دې متفق چې نواز شریف غوښته کله چې هغه حکومت چیرې د افغانستان سره او د هندستان سره زمونږ تعلقات خي او د زمونږ ونډي هیوادونه دي، او دغه دغه سزا و چې هغه د انتخاباتو په دې عمل کې چې دی هغه نه اهل وګرځول شو، یعنی ړومبه هغه د دې لپاره نه اهل وګرځول شو چې ته وزیر اعظم نه، بیا د دې لپاره د عدالت لخوا نه اهل وګرځول شو چې ته به د خپل سیاسي ګوند مشري نه کې، او دغې نه وروستو هغه جیل ته واچول شو. نو د تحریک انصاف مشر عمران خان تر اوسه پورې چې موږ دغه کم بیانونه یا پالیسۍ یا خبرې اورېدلې دي نو دغه زیات جھکاو چې دی یا دغه زیات ملان رجحان چې کوم دی هغه هغه پالیسۍ ته دی کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت پر مخ باندې وړغواړي، پاکستان فوج پر مخ لغواړي، دا بوس کتلې شي چې ردی کې څه بدلون راځي یا نه راځي د افغانستان په حواله یا هندستان په حواله باندې، خو نواز شریف ته دغه سزا ملو شوې.
ډېر زیات مننه اوریدونکو د شاهین بنيري خبرې مو واورېدې. شاهینه کور دی ودان په پاکستان کې تر 100 میلیونو زیات وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوی دي. په پرنوې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان د 324 کوټه له بلوچستان استانه له پنجاب له خیبر پښتونخوا او له سندیا له تونو درې زره او 15 پټه کسانو ځنه کاندید کړو. د پاکستان د پارلمان شپېته چوکۍ د شوزو لپاره دي او لس چوکۍ د غیر مسلمانانو اقلیتونو لپاره ځنګړې شوې دي. اوریدونکو تاسو پر دې نور معلومات که غواړئ ترلاسه کړئ یا ځنه خبر کړئ او د خپل دوستانو سره د معلومات شریک کړئ، نو لطفا زموږ په پانی تورسي ازادي رادیو ټکی کام زموږ پر وب پانه باندې هرڅه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو دوستانو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو سره د مرستې اداره یونیسف په ګډه ځانګړي پروګرامونه جوړوي چې هر اونۍ خپرېږي. د کوچنیانو پر حقونو په دې پروګرامونو کې بحث کېږي. دا پروګرام په دې خبرونه کې درته لرو او هم داراز د کور کلی پروګرام. په کابل کې د ساختماني شرکتونو یوې ټولنې ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست د دوی څخه 1 میلیارد افغانۍ
پور وړی دی خود دوی پور نه ورکوي. دغه د ساختماني شرکتونو د ټولنې غړو د کورنیو چارو د وزارت د تعمیراتو ریاست مخې ته تحسن کړی او وایي چې تر څو حکومت غوښتنه ونه مني دوی له دې ځایه نه پورته کیږي. د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي له کورنیو چارو وزارت نه په خپلو پور غوښتلو ستړي او له ژوند زړه توري شوي دي. دوی ګواښ کوي که حکومت د دوی پورونه ورنکړي ځانونه به ژوندي وسوځوي. د دې ټولنې غړو چې له تیرو څلورو ورځو راپدې خوا یې د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخ ته د تحسن احتجاجي خیمه وهلې، د پنجشنبې په ورځ د کفنونو په اغوستلو سره په یوې اعلامیه کې حکومت ته دا ګواښ وکړ. اعلامیه د یادې ټولنې د مرستیال سید جواد لخوا ولوستل شوه چې په یوه برخه کې داسې راغلي:
اگر حکومت تا روز
که حکومت د یک شنبه تر ورځې چې د اسد د میاشتې ومه کېږي زموږ غږ ونورېده، موږ به د دارالامان سره کوتړو او په ډله ییز ډول به ځانونو ته اور واچوو.
د ساختماني شرکتونو ټولنې مسؤلین وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت له دوی نه څه باندې 1 میلیارد افغانۍ پوروړی دی او هیڅوک یې د ورکړې په غم کې نه دي. د دغه ټولنې مشر داود توتاخیل وایي یادې پیسې د شاوخوا هغو 200 ساختماني شرکتونو پورې اړه لري چې له تیرو څلورو کالو راهیسې د افغانستان په 34 ولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت بېلابېلې اړوندې پروژې پلې کړې دي. د ده په خبره د دغو پیسو نه ورکړي د دوی چارې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به دوی په لاریونونو لاس پورې کړي او په کابل کې به ځانونو ته اور واچوي. د دغې ټولنې یو شمېر غړو ادعا وکړه چې د تعمیراتو په ریاست کې د دوی د پیسو د ورکړې په بدل کې په وار وار ورنه د بډو غوښتنه شوې خو دوی نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخه فساد د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. سموده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په نوموړي وزارت کې پراخه فساد موجود دی او حکومت به په دې برخه کې جدي اصلاحات راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې له 1491 مریض کال راپدې خوا په افغانستان کې بېلابېلو شرکتونو د یاد وزارت 340 ساختماني پروژې عملي کړې دي. خو د دې وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژو پیسې ځکه پاتې شوي چې په یو شمېر پروژو او د ځینو شرکتونو په اسنادو کې ستونزې موجودې وي.
لا 1391 مریض نه تر 1395 مریض کاله پورې 340 پروژې په تعمیراتي او لوجستیک برخه کې عملي شوي، خو له بده مرغه چې پیسې نه دي ورکړل شوي. دلیل یې دا دی چې یو شمېر پروژې بشپړې شوې نه وې، د ځینو اسناد نیمګړي وو او د مرکز او ولایتونو نه چې کوم راپورونه رارسېدلي په یو شمېر پروژو کې ستونزې موجودې وې.
ښاغلي دانش وویل چې د کورنیو چارو وزارت څه موده وړاندې د دغه مسلې د حل په هدف یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی و چې د یو شمېر پروژو د اسنادو له څېړلو وروسته یادو شرکتونو ته 3 میلیارد افغانۍ ورکړل شوي او نورې پیسې به هم ډېر ژر ورکړل شي. خو د شرکتونو خاوندان وایي چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت دوی د پلاو د ټاکلو په درواغجنو ژمنو دوکه کړي دي او نتیجه یې نه ده ورکړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
په افغانستان کې نن د افغانستان ملي ائتلاف په نوم یو سیاسي ډلې په فعالیتونو پیل وکړ. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې اړه مختلف نظرونه څرګند کړي. دفتانی لیکلي د نوي ائتلاف رامنځته کېدل د شخصي اهدافو د لاسته راوړلو کوشش دی. لال محمد له هلمند لیکلي دغه ائتلاف یوازې د زورواکانو قوي کېدل دي او د بېوزلو د حقونو تر فشار لاندې کول دي. فرید هوتک لیکلي زه ایران یم چې محقق خپله په اجرایي حکومت هم په خپله په حکومت کې او هم په شورای وزیرانو کې ناست وي او بیا بیرته حکومت ته اختار ورکوي. د دې مسلې باید پوښتنه وسي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکلي کومې سیاسي جبهې چې په کابل کې د موجودیت اعلان کړی ټولو خپل ازموینه ورکړې ده او ملت نور د دوی په خبرو باندې دوکه نه خوري. فیضي له هلمند لیکلي دا ائتلافونه نه د ملي ګټو لپاره دي او نه هم دوامدار دي او ملت هم د دوی په شعارونو نور نسي غلطېدلی. یو بل اوریدونکي خالق له مزار شریف پیغام راستولی خو داسې لیکل شوی چې د ویلو نه دی، یعنی املایي ستونزې پکې دي، د تخنیکي مشکلات لري او لنګرهار ایو اوریدونکو د همت په نوم نظر راسته ولې چې هغه هم نسل وسل کېدلای اوریدونکو دا پیغامونه چې تاسو راسته وي د اساس خپل نظر دی ازادي رادیو به طرفه ده په دې کې هیڅ نظر نه لري تو هم لطفا خپل پیغامونه واضح ولیکي په پښتو ولیکي او بیا راوستوي چې په یلو کې سنځونه لرو او اوس ملالی بشیر د دې ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي
د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغان حکومت د قانون او خلکو غوښتنې ته په درناوي د سیاسي ګوندونو ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي دا وروسته له هغه چې په کابل کې د لوی ملي ائتلاف په نوم نن یو ائتلاف اعلان سو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د برهان الدین رباني پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراساني د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې له خپل کور څخه نیول سوی دی د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو لمړي نتایج شي چې شایي د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي د امریکا ولسمشر او د اروپایي کمیسیون رئیس د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق تر رسیدلی او د دوی په وینا د سوداګریزې جګړې مخاینی ولیده او د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو متخصصینو له روسي چارواکو غوښتي چې د دغه هیواد په زندانونو کې د شکنجه وهلو برقي شوک ورکولو او سابندولو د قضیو عاملین دي مجازات کړي
او سرزو نسیم شفق ته چې سپورت خبرونه وایي
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د تنکی ځوانانو د فوټبال ټیم د آسیا د مرکز د جام په سیالیو کې نن ماښام د ایران د ټیم په وړاندې لوبه وکړي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د معلوماتو له مخې د هیواد د فوټبال د 15 کلنو ملي ټیم د آسیا د مرکز د جام د سیالیو په دوهم دور کې چې په تاشکند کې ترسره شو قرغیزستان ته د دوه ګولونو په ورکولو سره ماتې ورکړه د فوټبال په دغو سیالیو کې د افغانستان ایران ازبکستان تاجکستان قرغیزستان او ترکمنستان د فوټبال ټیمونه برخه لري دغه سیالۍ د ازبکستان په قربتوب د یک شنبه په ورځ پیل شوې او 15 ورځې به دوام وکړي د غازی امان الله خان په نوم د کرکټ د یو ورځنۍ سیالیو پایلوبه سبا د بوست او سپینغر لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي د سپینغر ټیم چې په پایلوبه کې د لوبېدو امتیاز له وړاندې درلود پرون آمو ته هم په 15 وکټو ماته ورکړه په دغه لوبه کې آمو په ټاکل شویو 500 اورونو کې 346 منډې وکړي او خپل وو لوبغاړي له لاسه ورکړل په ځواب کې سپینغر لوبډلې د سمی الله شنواری د 192 ارزښتناکو منډو په ترسره کولو سره دا هدف پوره او لوبه یې وګټله له دې وړاندې بوست بند امیر ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړي او د غور ولایت د فوټبال فدراسیون د رستګاری در علمس تر نامه لاندې د فوټبال 15 ورځنی تورنمنت پیل کړی دی د غور ولایت د فوټبال مسؤول عبدالحد همتی ازادي راډیو ته وویل دغه تورنمنت د یونیسف ادارې او د غور ولایت د پوهنې ریاست لخوا تنظیم شوی او دغه ولایت د ولسوالیو د فوټبال شپږ ټیمونه پکې برخه لري دغه تورنمنت پرون د غور ولایت د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو په حضور کې پیل شو
دا ازادي رادیو ته زموږ خبرونه تر 5 بجو ده د کاناډا د شوزو چار وزیر مریم منصف پرون په افغانستان کې د شوزو لایوش میراسته سره د افغان شوزو پښتونونیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو پر مختګونو خبري وکړه د دې ویډیو کانفرنس لپاره په کابل کې د کاناډا سفارت امکانات برابر کړی وو په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریسوف په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې د خبرو او سوالو طالبانو ته د پیغام درلود چې افغانستان د ولسو کلونو مخکې افغانستان نه دی افغان شوزو ښه پر مختګونه کړی دي او موږ نه غواړو چې هغوی د دې پر مختګ څخه پښه شي کاناډا په ورستیو کلونو کې د افغانستان له شوزو سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې له همکارۍ سره زیاته لیوالتیا څرګندوي او همداراز د افغان شوزو د سیاسي فعالیتونو د زیاتېدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي په کابل کې د کاناډا سفارت په ورستیو څو میاشتو کې افغانستان د شوزو لاستازو سره بیلابیل غونډې تنظیم کړي او د هغو شوزو ملاتړ لپاره یې هڅې زیاتې کړي چې غواړي د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي د کاناډا د شوزو چارو وزیر مریم منصف د افغانستان له هغو مهاجرینو ده چې په نویمه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د زرګونو نور افغانانو په څیر له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته تښتیدلی وو. مریم منصف څو میاشتې مخکې په کابل کې د ښځو یو کنفرانس ته چې د افغانستان د ولسمشر د میرمنې په ګډون ډېرو نورو ښځو برخه پکې درلوده، په ویډیویي پیغام کې وویل چې په سیاسي چارو کې د افغانستان د ښځو د فعالیت د زیاتېدو ملاتړ کوي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ښځو یو شمېر استازو او د کاناډا د ښځو د چارو وزیر ترمنځ د خبرو ډېر زیات جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په افغانستان کې د کاناډا د سفارت خبر پاڼې په حواله مریم منصف دا د افغان ښځو پر ستونزو او پرمختګونو د پوهېدو او د هغوی د نظرونو درلودو یوه ښه موقع بللې ده. هغې ویلي، زه باور لرم چې موږ په خپلو کې د همکارۍ لپاره زیات کار کولای سو. له همدې امله هغې ویلي چې په ویډیو کنفرانس کې چې په افغانستان که دا کانادا د حضور څرګندونه هم کوله د ګډونته حاضر شوی و.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د رایو د شمیرنې پروسه روانه ده. ابتدایي نتایج څرګندوي چې د تحریک انصاف پاکستان ګوند چې د عمران خان په مشرۍ دی تر نورو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. که تاسې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو سره علاقه لرئ، لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، او پر دې تاسې معلومات ترلاسه کولای سئ. موږ پر دې ویبپاڼه باندې دقه په دقه نوي معلومات خپرو. اوس دوه پروګرامونه لرو چې تاسو ته یې د اورېدو بلنه درکوم. هیله ده چې تاسې به ښه وخت ولرئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغۍ سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بي وزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولای، لکه کم خونی سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت له خوا په ځینو کې انجنونو ته د کم خونی د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې ملما اوربانی غږیږي. لمونږ سره ملما د عامه روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نوابزای دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجنونو ته د کم خونی زد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامه روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ، چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې، البته ځوان انجنې چې عمر نه د 19 کلونو پورې، په کم خونی یا د وینې په کموالي باندې اخته، یعنی 1% چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې په خونه اختاوه. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامه روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، چې بل اخره د معرفت وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې دغه تفاهمنامه لاري په ټول افغانستان کې په سرور د ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوه. د فلحال جریان لري، او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځي او کې د ځکهونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کلاس په فایل کې دی کول غوت شروع سول په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدل دي خون کول خو سره قمو
مخکې د برنامه شروع شي. د هر مکتب کې موږ دوه خون کې د فوکل پوینټ او ساس په شکل باندې هغه ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو تبا هر وخت چې یو نوی برنامه بل خصوص به د خزو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانو جنو لپاره هر برنامه شروع کی، حتما موږ استاسو ټولنه یو مذهبي ټولنه ده یا انګیزه را پورته کیږي. نو په لومړی وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې سی واکه مونږ نه لرو چې د ګولو د خسرو څخه بچا انکار کړی وي او نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 ټولګیو پورې انجوري په هفته کې یو ګولې څخه استفاده کوي.
مګر دا چې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولې په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثره انجونی له دینه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یست کسر
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 میاشتې مخکې اوس هم ځنې داسې کړه شته د وطن مناشته دي چې ارغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي، دا یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیایي. د داسې شایعات په سوشل میډیا یا بالخصوص په فیسبوک کې رسره شوي چې دغه ګولۍ چې انجنونو ته ورکول کېږي دا د شرمتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی او د دې په مقابل کې مونږ اوس د پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو به شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامې په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکول کېږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل یا د سندرې په شکل باندې دغه مونږ هغه ټي وي او راډیو سپټونه جوړ کړي تر څو هغه آماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولۍ څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لرې چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوئ تر څو هغه خلک چې هم اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ مضرې تمامېږي هغوی په دې وپوهوي چې نه دا ګولۍ ګټورې دي؟
د عامه پوهاوي په ارتباط باندې نه تنها د ټي وي او راډیو سپټونه مونږ تیار کړي دي، دین علاوه مونږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړي دي چې هر شاګرد ته په مکتب کې ورکول کېږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړي دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي د کمخونی اضرار د دغې په اهمیت د اوسپنې فولیک اسید د ګولۍ په ورکولو په اهمیت مکمل معلومات هغوی ته مونږ ځای په ځای کړي دي، په مکاتبو کې شاګردانو ته ویشل شوي دي. د دین علاوه مونږ هر مکتب ته رهنمود یا لارښود په شکل باندې د استادانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی رهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کېږي په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو دا د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونۍ باندې اخته شي، ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کمخونۍ موقتي حل لاره ده. دایمي حل لاره دا ده چې زموږ ټول وګړي نروي کې ښځې وي بالخصوص همدغه ګروپ چې دا خلک ډیر اسی پذیره دي نه ډیر په کم خونه باندې اخته کیږي دوی باید مختلف غذاګاوو څخه استفاده وکړي، هر وخت د غذا څخه استفاده ونشي، د غنی شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ایډین لرونکو مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتی حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کم خونه باندې اخته نشي باید د مختلف غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د غذایي څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنې ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي. د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد دي چې هغې څخه استفاده ونه کړي لکه چای غاز لرونکي نوشابې چې دا د دې سبب کېږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې دي د هغې جذب کموي.
که چېرې دغه ګولۍ چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کېږي دا ونه خوړل شي د دې پایله به څه وي، څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولۍ چې ورکول کېږي د تداوۍ په خاطر نه دي بلکې دا د وقایې په خاطر دي، د کمخونۍ د وقایې په خاطر دي. د دغه برنامې یا دا په هفته کې یا په اونۍ کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولۍ ورکول دا دوه هدف لري، یو لړمحال هدف دی یو اوږدمحال هدف دی. لړمحال هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کمخونه پیدا نشي، یعنی هغه د کمخونه یا د وینې د کموالي بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامې یو د هدف دی. بل دا دی چې په اوږدمحاله کې باید موږ تغذیه له نظر یو سالمه ټولنه ولرو. نو که یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، که بل طرف د اوسپنه فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده ونه کوي په کمخونه باندې اخته کیږي، نو مخکې دینه چې دوی په کمخونه باندې تاسو باید د دغه ګولو څخه استفاده وکړئ، د سره پسن کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده
وکړئ. بله، تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په خوانځي کې دی او د ګولۍ ورکول کېږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کېږي د هر نگانه د مسؤونی دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره، چې نه هم دغه انجینري چې د پنځم تر دولسم سم پورې مکتب کې دی او عمرونه د سنت نونه سکول پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي، نو مخکې دینه چې دوی میندې شي او ماشوم راوړي او ماشومی ټولنې ته کمخونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي، که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومی نړۍ ته راځي، دا غوي زکاوت 15 نمرې د هغه ماشومانو په نسبت باندې نسبت نورمال مونږ پیدا کیږي، هغه زکاوت ذریبي کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده، غوښتنه ده، پیشنهاد مې ورته چې په هفته کې دغه ګولۍ چې کوم ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دی. ولی که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولۍ چې په هفته کې شاګرد رسی کې په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاح میډیا رحمت ته نه ورکي، خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچنی غذایی مواد څخه جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړو کې دی خو اهمیت یې ډیر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه په هفته کې یو ځلې او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي.
ډیر مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبري دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم دو اوبو بی ضایع مصرف کوم ستونزې جوړوي
اوس اوبو راس په ورځ کینی حتی د شکلو اوبو خلکو ته ډېر قلات ده خطر یې د خلکو ته متوجه ده چې ډېر غټ خطر دی
او څنګه د اوبو څخه سالمه ګټه پورته شي
کوشش وکړي چې اوبو نه یعنې اوبه یو داسې نعمت د خدای دی نو باید ډېر هغې نه ښه ګټه واخلي
درنو اوریدونکو اوبه د ژوند کولو او ژوندي پاتې کېدلو اساسي فکتور دی او همدارنګه د ټولو موجوداتو په ژوند کې حیاتي رول لري افغانستان د ښې هوا او خوږو اوبو په لرلو سره په نړۍ کې له خاص شهرت څخه برخمن دی خو په دې وروستیو کې د دې هیواد اکثره ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي او ورځ تر بلې دا معضله مخ پر زیاتېدو ده دا چې څنګه د اوبو په مصرف کې اصراف ونه شي او ولې ځینې خلک د اوبو په مصرف کې بې پروايي کوي په دې اړه مو د خلکو د نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او په پای کې کابل د حوزوی سندونو رئیس سره مرکه هم کړي زه یوسف زدرانم او د خبرونه مریم توخی چمتو کړي ده د خبرونه په پیل کې هغه راپور ته غوښ چې زمونږ همکار رحمت الله افغان په افغانستان کې د اوبو د کموالی په اړه تیرونه جوړ کړي ده د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وچکالۍ یو جدي ګواښ بولي او وایي دغه ستونزه د تیرو څو کلونو د نه پاملرنې له امله رامنځته سوې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو د مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې په کابل کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویې ویل که پام ورته ونه سي کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ سي
گزارشان نشان می تک د شهر کابل ظرفیت آبای زیرزمینی 29
هغه وای ل راپورونه ښکاري چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 9.20 میلیونه متر مکعب ده خو زموږ برداشت دا چې د اوبو کلنۍ اړتیا 2.5 میلیونه متر مکعب ده یعنی موږ 3 میلیونه متر مکعب اوبو د کسر له موازنې سره مخ یو که دغه بهیر دوام وکړي هته هلي هم موجود وي مو ته پراتون کله سو کلونو کې اوبو نه پاتې کیږي
دیگر آبی در کابل برای ما باقی نمیمانه
هغه لی فهم زیاتوی په کلنی ډول په کابل او نورو لوی خارونو کې د اوبو سطح 60 متره ښکته ځي چې دا یو جدي ستونزه ده نو موري وای دا محل په شلو ولایتونو کې چې شاوخوا دیار لس میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر تاثیر لاندې راغلي چې دغه مسلې په کرنې څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی پیښو ته د رسیدنې د چارو متخصصین په دې باور دي کله وچکالۍ سره مقابله ونیسي او ځانګړې پاملرنه ورته ونیسي دغه ستونزه به په لنډ مهال کې د خلکو کرنه او مالچرونه له منځه یوسي او په اوږدمهال کې به د بېوزلۍ بېکارۍ کډوالۍ او حتی په هېواد کې د ناامنۍ لامل وګرځي
خوګوریدونکو او به نه یوازې دا چې د ژوندیو موجوداتو د ژوندانه مهم عنصر ګڼل کیږي بلکې په ودانیزو چارو سړک جوړونې برېښنا بندونو د کرنیزو ځمکو په خړوبولو صنعتي فابریکو او نورو بشري تاسیساتو کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي افغانستان د سیندونو 15 سترې حوزې لري چې د دې هوا سطحې اوبه کابو 500 میلیارد متره مکعب په کال کې اټکل شوي دي همدارنګه د اوبو د جریان له اړخه د دې هیواد موقعیت داسې دی چې اوبه له دې ځایه نورو ګاونډیو لکه ایران پاکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته جریان لري او افغانستان یې د اوبو له پلوه په یو غني او سروبي هیواد تبدیل کړی دی خو نن د افغانستان هوا ککړه او اوبه یې له کموالي سره مخ دي همداراز د کابل د څلورم مکروریان اوسیدونکي مشګان هم د اوبو له کموالي سره ټکوي او دا چې دوی اوبه څنګه مصرفوي له نوموړي څخه یې اورو
اوله د تیر په وخت سره کوګرو لږې شوې دي د دوه درې هفتې کېږي سنه پیسې نو بدوار نو خوشی کید سوبه وخت خو وخت وخت راتل قطع کیدل اصلا نه بوس نو بس نه بجی رازی سار پینز بور بجو پوری غم بیری لگی شکر علام دادم کنه که طول سه تاثر کرده دی نو اغا بونا کوشش کو چور دیر پا مغا مولا چین ضرورت لرو پا مغا اندازه یا زیاده نه اصراف نکل سکر دیر از کورانه پا رسانه که بیوری چه او بوسر دیر مشکلات خصوصا سیهی او بوسر نلاری نو دی خاطره باید دیر کوششو که سره چه مغا اندازه قدر چه ضرورت مغا استفاده که یعنی اصراف نیشی طبعا کلا چه زمون پا مکیان سین کل وظیفه دخواه از مگورم چه اکثر باغوانان چی دی خو سیده که مثلا مخپاکه یاوزه باز گورو لینونه بس خوشی دی مثل خصوصا اخپل از مون بلاک اول منزه در سهار دانو چه کلاو برایشی یا دالن چالانو ترمازگر پوره
کومه سیمه چې هی او بولری هغه سیمه لورایا سمسوره پاکه هوا او د هغې سیمې ټول موجودات تر او تازه او د روغ صحت خاوندان وي. د کابل د پغمان اوسیدونکی د سر احمد وایي چې د نورو سیمو په پرتله په پغمان کې اوبه ښې دي او زیاتوي.
یاره نسبت د مخکې وختونه اوس یو څه ناڅه کمې شوي دي، خو بیا هم اوبه ښه دي، د ښار نه دې خواته بیا اوبه ښه دي. والا مصرف خو د اوبو طبعاً چې ډېر زیات دی، مصرف ډېر دی. اویلي پې مینځو، چمن ته پې اوبه ورکوو، موټر پې پرې مینځو. مصرف د اوبو ډېر دی. زیاتره وخت قیتو بعضې وخت کې ماشومانو لاس کې مثلا پاتې شي، خو مقصد اوبه م تامن ډېره مصرفي او مصرف ډېر دی.
دا چې د اوبو څخه څنګه ګټه پورته شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نصیر احمد امرخیل به یې راته ووایي.
زما دغه شهروندان هغه ته داسې هغه داسې ډېر باید صرفه جویي وکړي، اوبه بې ځایه مصرف نه کړي. یعنی ما خپله لیدلی دي، یعنی مونږ همسایه داسې هموغه منطقه کې یعنی اوبه ډېرې مصرفوي، د کور مخه ډېر اپاشي کوي، در حالې کې هلته نور خلک دي اوبه د څکلو نه لري، د نورو کورو ته هم نقص کوي او مونږ ته هم اوبه نه شته. بل او داسې کورونه دي چې هغه د هغې کې کته کړي دي، د هغه بازه کې کته کړي دي، خپل کورونه او پاش کوي، بېځایه بېځایه مصرفي. ما خواهش همدا ده چې دا بېځایه مصرف دودي مخه ونیسي، یعنی خپل په اندازه باندې ډېر په دقت باندې مصرف کړي، انشاءالله مشکل نور نشته.
د اسلام له نظره د اوبو اسراف څنګه موضوع ده دیني عالم نورالحق څخه به یې واورو.
فایده خپل وای تاسو خوراک وکړئ، چشاک وکړئ، استعمال وکړئ، دی وشي مقصد اسراف مه پکښې کوئ. حتی که د یو لوی بحر پر غاړه باندې په اوداسه کې دام اسراف سره دغه درو د پوه باندې اضافه تر ګناه لري، ځکه چې سړی په دې کې اخوان یعنی ورور شیطان مسمه کېږي. نو اسراف خو بیخي ښه شی نه، بیا بالخصوص په اوس کې چې دا په کابل کې اوبه بیخي ښه سطح ته رسېدلې دي، چې یو نوکی اوبه بیخي تر ارچو انسانانو ته امنیت لري. نو په لحاظ هر هغه ورونه، هر هغه څوک چې د اوبو سره ډېره درته ووایم دوی یا لري او یا مثلا کاروبار یې سره جوړي، د دغه اوبو سره دې اسراف نه کوي، نه کوي چې بیخي د غره پر غاړه باندې بیخي ګناه لري.
قدرمن اوریدونکو، دا چې د اوبو کموالی کومې ستونزې راولاړې کړې، د عامو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
زه خود چمن ته رخیلی من ګل زمان مینم
چې اوبه نه یې کنه، خو خامخا مال هم وږی ده هم تږی ده، هېڅ هم نشته. د واښه ماښه خو هېڅ هم نشته، د چې زموږ مالدارۍ ته چې شی وایي که نه ډېر خوشکت سره مخه دي. څه کال یې د کوچیانو تباهي وسله ده.
زه اسمت الله د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سږ کال بدبختانه بیا ډېره وچکالي دغه سیمه ډېره متاثره کړې ده. خلکو د فقر او بېوزلي کچه هم ډېره اوس دغه ده لوړه ده، نو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ.
زه مصطفی یم، کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکی. قلعه زمان خان کې د پخوانو اوبه اوس ډېرې کمې شوې، د خلک چې دي ډېر د ستونزو سره مخامخ. صفا اوبه نه پیدا کېږي، اوبه یې ډېر تروې دي، پیسو یې اخلي، ډېر لږ ځای نه راوړو چې موږ استفاده کوو.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د اوبو او انرژي وزارت د کابل د سندي حوزې د عمومي رئیس معروف مسیر سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته اړوو.
اره
قاری صاحب په پر کدارت هوای چې څومره منابع د اوبو منګل بته په ټول افغانستان کې لرو؟
په ټول افغانستان کې مونږه تقریبا دوه منابع لرو، یو سرفس واتر یا سطحي اوبو ده، یو ځمکنه یا لاندې اوبو د ځمکو لاندې اوبو ده. دا دوه منبع ده چې ټولو ماته ارقام چې شته تقریبا 15 او یا سرفس واتر ده یا سطحي اوبو ده 13 میلیارد د ځمکنه اوبو ده. ټول تقریبا 15 او یا میلیارد متر مکعب پوتنشال افغانستان لري.
رئیس په دې روسي کې داس راپور هم خپور شو چې په افغانستان کې وب کمی شي وي د خوسند څخه کوب لاملونه ویلتونه سره چې دغه وب کم شي وي.
ویلتونه مخکې جمع ویل د یو خود کلایمت چینج یا تغیرات د اقلیم ده چې دا پدیده د ټولو نړۍ کې ده او افغانستان جز د نړۍ ده، دلته کم شوې ده. یو نور استفاده نفوذ زیاتیږي غس پور اس او نور استفاده زیاتیږي، دا دوه ډیر مهم عاملونه ده چې اوبه کم شوې ده.
نفوس یوازې په پلازمینه کابل کې زیات شوې ده او که په ټولو ولایتو کې دغه موضوع ده؟
نه، په ټولو ولایتو کې کابل استثنایی ده چې بالکل دلته د نارمل لهده زیاته ډیره زیاته شوې ده، په ولایتو کم زیاته شوې ده. تاسو چې کوم احصایت وګوره په ځینو ولایتونو کې مخکې یو کس و یو کورنۍ اوس دغه سو زوی دي او یا بیل بیل کورونه ده. دا خپله ښیي چې مونږ او تاسو روز ورځ پر ورځ نفوس زیاتیږي.
د اوبو انرژي وزارت څه پلانونه لري په دې برخه کې چې دغه مازل سره کم شي؟
پلانونه دا چې تر اوسه پورې مونږ کوم اوبه چې اوس لرو چې د زیربنایي پروژو کې کارونه کو او دا پروژه دا بندونه ما جوړ نه کو او به مهاره نه کو، دا مشکل نور هم زیاتیږي. وزارت انرژي اوب ډیر پلانونه لري په هر حوزه کې، په هر ولایت کې بیل بیل پلانونه لري. کولای شم چې یوازې کابل ته تاسو ته وایم چې مونږ یو توت بند چې لندر منطقه کې جوړیږي، شاوروس په شکرده کې جوړیږي او نور پلانونه په دریای پنشیر یا پنشیر سین کې ده، سالنګ سین کې ده. دا ټول پلانونه په همدې حوزه کې دي او ګمبيري په جلال آباد کې ده، فرض کوم دغه په نیمروز کې کمال خان بند چې هغه ډیر مهمه ده په افغانستان کې، همداسې په شمال کې مونږ د المار بند لرو، دهن دره بند لرو، دری عبدالله بند لرو، آبی کلی په سمنګان کې. دا ټول پلانونه ده، زینه چې تحت کار پروژه دي او زینه په پلانونه کې شامل دي. وزارت انرژي اب تصمیم لري چې دا پروژه تکمیل کړي. ان شاء الله په دې تکمیل دوت په دې پروژه کې ان شاء الله د مونږ او تاسو سم مشکلات علیږي.
رئیس په دغه بلاکو کې هم دغه خلک د دغه وبود کموالی سره مخامخ دي، خصوصا د څوچ په دریم منزل، په څلور منزل، په پنځم، په شپږم منزل کې ژوند کوي. څنګه دغه منزل ته به د حل لارې څه وي؟
دا د مشکل په ټول بلاکونه کې ده، خو یوازې په مکریان کې چې زه خبرې ما شاروالی محترم تصمیم او پلان لري او تقریبا تکمیل شو. امده دو سگان اوسکندل دي کېدای شي چې هغه د صرف د مکریانونو مشکل حل کړي. نور بلاکونه نور مشکلات ده، باید خلک ریاست ابرسانی ته مراجعه وکړي او دوی تحت فشار لاندې ونیسي چې دا وي نور ته ان شاء الله آمادگی ونیسي او تاسو په دغه کې مشکلات رای حل جستجو کړي.
ډیره مننه کوم. څه وی لري خلکو ته چې خلک باید څنګه لوبونه ګټه پورته کړي؟
مو اساسي مشکل هم داده څومره چې اوبه مونږ لرو تر هغه وخت پورې چې د دې اوبه استفاده مؤثر استفاده نکو او بیرویه داس استفاده چو سره روان دي، هم داس بیرویه استفاده وکړو مشکل نور هم پیخیږي. خلک مسؤلیت لري چې هم دې اوبه چې اوس په لاس کې لرو د ښه ګټه او ښه استفاده وکړو، ان شاء الله مشکل حلیږي.
مننه.
سلامت.
بلی خوګوردون کو دا و د دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خې چاره د خدای پامن.
د تخیل په گلشنو کې د دلک ساحت پر راشا دلک ساحت پر راشا دیر کڑ دلے ماں بس کا پخلاشا زماد فکر راشا دیر کڑ دلے ماں بس کا پخلاشا ستا پزمک آسمانونو کے